بله سید سمیع باستاسو سړی مشهی قدرمنو اوریدونکو یوه بله خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په افغانستان کې هر چارواکی چې په اداري فساد کې ښکیل وي مسؤلیت نه لري او دولت قوي اراده لري چې دوی مجازات کړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو لومړی پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هلمند والی وایي د دې ولایت لپاره د نوي پوځي پلان په عمل کې دوه به د مرکز لښکرګاه شاوخوا سیمې د دولت له وسلوالو مخالفینو ام پاک شي. د کونړ امنیه قمندانۍ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې پاکستاني پوځیانو په سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو د توپونو لزګونو ډزې کړې دي. د عربي هیوادونو مشران وایي دوی تیار دي چې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکېچ د هواري لپاره د سولې پلان له سره پیل کړي. د عراق په پلازمېنه بغداد کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې په پرونۍ انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 تنو ته رسېدلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لوی څارنوالۍ ټینګار کوي چې په اداري فساد کې ښکیل شخص که هر څوک او په هر مقام کې وي د قانون له منګولو نه خلاصېږي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی لاسته راوړنې لري خو کافي نه دي او له اداري فساد سره مبارزه به په جدي ډول پر مخ لاړه شي.
در قبال از اینکه دولت افغانستان دستاوردها داشته فعالیت هایی در قسمت مبارزه با فساد اداري صورت گرفته، اما به هیچ وجه این کافی و بسنده نیست.
تر دې مخکې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې اداري فساد د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه او لوی ناورین بللی و. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د فراه نوی والی وایي چې د دې ولایت امن کول په لومړیتوبونو کې دي. محمد عارف شاه جهان چې د چهارشنبې په ورځ په کار پیل وکړ، دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یوځای شي.
ما از اینجا و او دوستایی که از ولایت فراه هستند و هنوز هم در سفوز مخالفین هستند به طرف زنا بروز اول که آمدیم دست صلح و دست آشتی را دراز میکنم.
د فراه اوسیدونکي بیا د امن د ټینګښت ترڅنګ د ولایت لپاره د بیا رغونې د زیاتو پروژو غوښتونکي دي. محمد عارف شاه جهان د ولسمشر دی او فرمان له مخې آصف ننګ پر ځای د فراه د نوي والي په توګه ټاکل شوی دی. د هلمند والي وایي د دې ولایت لپاره د نوي پوځي پلان په عمل کېدو به د مرکز لښکرګاه شاوخوا سیمو کې د دولت وسلوال مخالفان وځپل شي. حیات الله حیات پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو چې د هغه په خبره د سیمې استخبارات تر شا دي په تېر ژمي کې ډېره هڅه وکړه چې لښکرګاه ونیسي، خو افغان امنیتي سرتېرو یې هڅه شنډه کړه.
ولسونو ته انشاءالله د دې اطمینان ورکوم چې موږ به د سږ کال عملیاتي پلان په ترڅ کې انشاءالله وکولای شو چې ډېرې ساحې به د دښمن نه ونیسو او ډېر ځایونه به خوندي کړو.
د لښکرګاه شاوخوا او د هلمند په مرکزي سیمو کې له څو میاشتو راهیسې د دولت وسلوال مخالفان فعال دي او د ولایت په تېر ژمي کې هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ څو ځله د سترو او خونړیو جګړو شاهد وو. د کونړ د امنیه قمندانۍ وایي په تېرو 24 ساعتونو کې پاکستاني پوځیانو په سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو د توپونو لسګونو ډزې کړې دي. په همدې د امنیه قمندان ویان فرید الله دهقان د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې په دې نوې بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. په عین حال کې د کونړ یو قومي مشر حاجی دوست محمد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني ځواکونو نه یوازې توپونو او راکټونو ډزې کوي، بلکې په مختلفو نقطو کې د افغانستان خاورې ته هم داخل شوی دی.
د 12 کیلومتر نه وتی دي، د میټیو کاندو ته دی راخته دي، د محمد ګټ نه نیولې تر ناوی د کاندو پورې 35 کیلومتر دی دغه ته راخته دي.
خو د افغانستان دفاع وزارت او سرحدي ځواکونه وایي دوی اجازه نه ورکوي چې پاکستانی سرتیری د افغانستان خاورې ته ننوځي او د وطن له یو لویشت خاورې به د سر په بیه دفاع وکړي. د عربي هیوادونو مشران وایي دوی تیار دي چې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکېچ د هواري لپاره د سولې پلان له سره پیل کړي او په دې توګه یو ځل بیا د یو فلسطیني دولت د جوړېدو په بدل کې له اسرایل سره د بشپړو اړیکو د ټینګېدو امکانات مخته کوي. د عرب لیګ د ټولنې غړو هیوادونو په اردن کې په یوه ورځنۍ سرمشریزه کې چې پرون پای ته ورسېده یو ځل بیا په منځني ختیځ کې په جدي او اغېزمن ډول د سولې د خبرو د اعاده کېدو لپاره پر خپلې ژمنې ټینګار وکړ. دوی ژمنه وکړه چې د دوه دولتو شکایتونو د حل لارې پر اساس به د دغه کړکېچ د پای ته رسېدو لپاره یو مشخص زماني جدول مخته ونیسي. د عرب لیگ دغه سرمشریزه په داسې حال کې جوړیږي چې په راتلونکو اونیو کې درې مهم عربي مشران په واشنگتن کې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري. د اردن پاچا عبدالله، د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د دغه سرمشریزې ترڅنګ پرون سره وکتل چې په سپینه ماڼۍ کې له دې کتنو مخکې خپل دریځونه سره همغږي کړي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمان صفادی وویل دغه سرمشریزې دا پیغام ورکړ چې عربي نړۍ لیواله ده چې د ترامپ له ادارې سره د دو دولتونو د رامنځته کولو لپاره خبرو اترو کې همکاري وکړي. د ترامپ د نړیوالو چارو استازي جیسن انګرین بلاټ د دغه سرمشریزې ترڅنګ د اردن، مصر او قطر د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د کتنې ترڅنګ د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم خبرې وکړي. هغه عربي مشرانو ته وویل چې ترامپ باور لري چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سوله ممکنه ده او پر سیمې او نړۍ به یې اغېز مثبت وي. په دغه سرمشریزه کې د عربي نړۍ لخوا د 2002 کال د سولې پر هغه پلان ټینګار وشو چې له اسرائیل سره په دې شرط د اړیکو د عادي کېدو وړاندیز کوي چې د یو فلسطیني خپلواک دولت د جوړېدو لپاره اسرائیل لاندې کړې سیمې بېرته فلسطینیانو ته ورکړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې په پرونۍ انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته رسېدلی دی. په دغه حمله کې چې د عراقي چارواکو په وینا برید کوونکي له چاودېدونکو موادو ډک یو ټانکر د پولیسو له یوې پوستې سره وچاو 45 تنه نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې لږ تر لږه درې پولیس او نور ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه د دې حملې مسؤول چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت ډلې دا ډول حملې تر خپلې ولکې لاندې موصول کړي چې اوس د عراقي ځواکونو عملیات پکې جریان لري تر سره کړي دي. برېټانیا پرون له اروپایي اتحادیې ته د یوه سند په سپارلو سره له دې اتحادیې څخه په رسمي ډول د وتلو پروسه پیل کړه. دا سند چې د برېټانیا صدراعظم تریزا می لاسلیک کړی او هغه تاریخي او شاته نه ګرځېدونکې شیبه ګڼلې، د اروپایي شورا مشر ته سپارل شوی دی. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک په بروسل کې د برېټانیا له استازي تیم بارنو څخه د دې سند ترلاسه کولو تصویر په خپل ټویټر پاڼه کې خپور کړی. توسک وروسته په خپلو څرګندونو کې وویل
There is no reason to pretend that this is a happy day.
هیڅ دلیل نشته چې ښکاره کړو نن په بروکسل او لندن کې د خوښۍ ورځ ده. اکثریت اروپایانو او د برېټانیا نیم رای ورکوونکو هیله درلوده چې که وکولی شو یو موټی پات شو او له یو بل نه جلا نه شو. څومره چې په ما پورې اړه لري زه به داسې ښکاره نه کړم چې نن خوښ یم. په برېټانیا کې شاوخوا نهه میاشتې وړاندې په یوې ټولپوښتنه یا ریفرندوم کې اکثریت رایه ورکوونکو له اروپایي اتحادیې څخه وتلو ته رایه ورکړه. برېټانیا په 1903 میلادي کال کې د اروپایي اقتصادي شورا چې وروسته په اروپایي اتحادیې بدله شوه کې شامله شوې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، صدراعظم دمیتری میدویدف او نور لوړ رتبه چارواکو پرون د شمالي قطب یا ارکتیک سیمه کې له فرایز جوزف ټاپوګانو کتنه وکړه. روسي مشران غواړي د دې کتنې له لارې په دې سیمه کې د موسکو د نفوذ د پراخوالي هڅه وکړي. ولسمشر پوتین او صدراعظم میدویدف چې د دفاع وزیر سرګی شویګو هم ورسره په داسې حال کې چې هوا ډیره سړه وه او تیز باد لګېده په سیمه کې د پاکاري چارې له نږدې ولیدلې. روسیې په دې وروستیو کې په ارکتیک کې د الوتکو د کوزیدو کرښه یا رنوې جوړه کړې ده او پلان لري چې په دې سیمه کې دایمي پوځي اډه هم تاسیس کړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ک غوړې دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه چې بیا هم زه نوریا سنوری د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. او ری چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په افغانستان کې هر چارواکی که په اداري فساد کې ښکیل وي مسؤول نه دی.
هر شخص یا هر فرد در هر موقف یا موقعیتی که قرار داشته باشه، اداره لوی څارنوالی قسمت تطبیق قوانین از هیچ گونه تلاش و توسل به وسایل مشروع دریغ نخواهد کرد.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر ازادي راډیو ته وویل چې له مجازاتو څخه د تېښتې فرهنګ د ختمولو لپاره باید د حکومت هغه لوړ رتبه چارواکي مجازات شي چې په فساد کې ښکېل دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خپرو. د ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د کوژدې مراسم چې څه ډول منزل کېږي څېړل.
چې ته څوک چانه خور لور واړي نو هغه مافقه چې کله وسوه نو داسې خلک دي چې په اول شبکې کې یو د سومال یا یو پاکر شیرني وته وتړي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي قانون په ټولو یو شان پلی کېږي او په فساد کې ښکېل کس که هر څوک وي مسؤلیت نه لري. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل دا اداره د فساد پر ضد مبارزه کې زیاتې لاسته راوړنې لري خو د هغه په خبره دا مبارزه زیات وخت ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي ازادي راډیو ته وویل چې د معافیت کلتور باید نور ختم شي او د فساد پر ضد مبارزه دې جدي بڼه غوره کړي. رزبان مراد او دې موضوع نور تفصیل.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د فساد پر ضد مبارزه لا خپل اهدافو ته نه رسیدلې او دا بهیر به په جدیت سره دوام ومومي. د لوی څارنوالي وایي جمشید رسولي پرون ازادي راډیو ته ویل په فساد کې ښکېل هیڅوک مسؤول نه دي او قانون به پر ټولو یو شان عملي کیږي.
میره به شما اطمینان میتم کې هر شخص یا هر فرد در هر موقف یا موقعیت قرار داشته باشه
دی وی زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هر کس او یا فرد چې په هر موقف او سطح کې وي او جرم وکړي په ځانګړي ډول که د اداري فساد جرم وي او د هیواد نافذه قوانین لوی څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې هغه قضیه وڅېړي نو د قانون په عملي کولو کې به له هر ډول هڅې او مشروع وسایلو کارولو دریغ ونه کړي. د لوی څارنوالۍ تر دې څرګندونو د مخه په افغانستان کې د روپۍ ټولنې ځانګړي استازي اداري فساد د افغانستان د حکومت او ولس پر وړاندې یو ستر چیلنج بللی و. فرانس مایکل ملبن ازادي راډیو ته وویل چې د دې لپاره چې په افغانستان کې له مجازاتو څخه د معافیت کلتور ختم شي په فساد کې ښکېل لوړ رتبه چارواکي باید مجازات شي. ښاغلي ملبن پر افغان حکومت غږ وکړ چې په عدلي او قضایي سیستم کې شفافیت راولي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي که څه هم د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو را په دې خوا د فساد پر ضد مبارزه کې لاسته راوړنې لري خو دا مبارزه به وخت ونیسي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي
برنامههایې که تا امروز به خاطر مبارزه با فسادداری در داخل ادارې لوی څارنوالي عملي شده
دی وایي له اداري فساد سره چې کوم پروګرامونه تر اوسه په لوی څارنوالۍ کې عملي شوي دي او یا لوی څارنوالۍ چې په خپل عدلي او قضایي چلند سره په دې برخه کې کومه مبارزه کړې ده ډېره ګټوره اغېزمنه او اساسي وه خو دا اقدامات په هیڅ صورت کې کافي نه دي. د شفافیت د نړیوال سازمان د 2014 میلادي کال د راپور له مخې افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې له مخې د دوی په فهرست کې و درجه ښه شوی دی.
و امریکا چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي قانون پر ټولو یو شان پلی کېږي او په فساد کې ښکېل کس که هغه هر څوک وي یا هر چارواکی وي مسؤلیت نه لري. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر وویل له مجازاتو څخه د تېښتې فرهنګ د ختمولو لپاره باید د حکومت هغه لوړ پوړي چارواکي مجازات شي چې په فساد کې ښکېل دي. فرانس مایکل ملبن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې هغو نیمګړتیا او ته اشاره وکړه چې افغانستان ورسره مخ دی او د اداري فساد له منځه وړلو لپاره د ځینو وړاندیزونو سربیره له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې هیواد په عدلي او قضایي بنسټونو کې شفافیت رامنځته کړي. نور جزئیات یې د عبادالله هننزي په راپور کې اورئ.
فساد په افغانستان کې له جدي ستونزو څخه ده چې د اروپای ټولنې په باور ریښې یې حتی د افغانستان مهمو چارواکو ته رسیږي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره افغان حکومت باید لومړی له مجازاتو څخه د تېښتې فرهنګ له منځه یوسي. ښاغلی ملبن په دې باور دی چې په افغان حکومت کې یو شمېر کړۍ په اداري فساد کې ښکېل دي او دغه پدیده هغه وخت له منځه تللی شي چې د حکومت هغه لوړ پوري چارواکي چې په فساد کې ښکېل دي مجازات شي. زما په باور په افغانستان کې له فساد سره په مبارزه کې دوه عمده نیمګړتیاوې دي. یوه له مجازاتو څخه د تېښتې فرهنګ چې په دې هېواد کې حاکم دی. او دویم لیداری فساد سره د مبارزه په برخه کې ټول کارونه باید همغږي وسی. لیداری فساد سره د مبارزه په هدف د دی او قضایي مرکز جوړیدل یو ښه ګام دی، او هیله لرو د دولت هغه لوړ پوری چارواکي چې په فساد کې ښکیل دي تر قضایي څېړنو لاندې ونیول شي. هغه زیاتوي له اداري فساد سره د مبارزې هغه میکانیزم چې په نویمه پیړۍ کې په چین کې تجربه شوی د افغانستان لپاره ګټوره ثابتېدای شي. څو ورځې مخکې هم اروپایي ټولنې په یو راپور کې د افغانستان په دلي او قضایي بنسټونو کې د فساد په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي و چې په دغو بنسټونو کې اداري فساد د لرې پرتو سیمو خلک دې ته اړ کړي چې د خپلو ستونزو د هوارۍ لپاره وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کړي. خو د افغانستان سترې محکمې او د حکومت د رسنیو مرکز د اروپایي ټولنې دغه راپور رد کړی دی. خو دا ځل په افغانستان کې د دغه ټولنې سفیر وړاندیز کوي چې د فساد د له منځه وړلو لپاره باید په عدلي او قضایي بنسټونو کې شفافیت رامنځته شي. پوښتنه دا ده چې له مجازاتو څخه د تیښتې فرهنګ څومره په افغاني ټولنه کې حاکمه ده، او له فساد سره د مبارزې د بنسټونو له نظره فساد کوونکي په کومه سطحه کې دي؟ د اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې رئیس سید حسین فخری په دې اړه وایي دای وایي د دې لپاره چې د خلکو او نړیوالې ټولنې رضایت ترلاسه کړو، عدلي او قضایي مرکز باید خپل کارونه په جدي ډول ترسره کړي، څو له مجازاتو څخه د تیښتې فرهنګ کمرنګ شي. له حقونو څخه د ملاتړ ادارې او عدلي او قضایي مرکزونه باید په دې برخه کې قاطع عمل وکړي. لدې ټولو سره سره نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپلې مرستې د فساد پر لمنځه وړلو مشروطې کړې دي، او حکومت هم له اداري فساد سره مبارزه د خپلو کارونو له لومړیتوبونو څخه یادوي. خو له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس وایي په دې برخه کې د خلکو او نړیوالو د قناعت ترلاسه کولو لپاره افغان حکومت باید د فساد پر وړاندې مبارزه لا جدي کړي، څو دغه پدیده د حکومت په پراختیایي او اصلاحي برنامو اغیز ونه کړي.
په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او دا چې دا مبارزه باید په څه ډول مخته یوړل شي، په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د سفیر څرګندونې مو واورېدې. فرانس مایکل ملبن له ازادي راډیو سره په افغانستان کې د اداري فساد او دغه راز په عدلي او قضایي سیستمونو کې د شفافیت په اړه نورې مفصلې څرګندونې هم کړې. له ښاغلي ملبن سره مو د حقیقت صدای په اونیس پروګرام کې چې په بل پښتو خبرونه کې درته خبرو خبرې کړې. دا پروګرام مه هیروي.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمده ایم و منی فهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مده مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تونه شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
نن د ازادي په چپو اونیس پروګرام په چپو کې د اونیس پروګرام ورده له دریو بجو تر پنځو بجو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او پوښتنه کلری له چارواکو یې مطرح کړي او خپل نظر هم د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلطان محمد سرور د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
واشنگتن ټایمز د خپلې یوې مقالې په عنوان کې لیکي چې افغانستان ته د نورو سربازانو استول ایجابوي چې د غزواکونه خایي په خوانی تیروتنې په پام کې ونیسي. ورسپانه د امریکایي منصبدارانو له قوله لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اوسنۍ ماموریت تر پخواني ماموریت ډیر توپیر لري. امریکایي او ناتو ځواکونه چې پخوای ماموریت حربي وو اوس افغان ځواکونو سره د وسلوالو طالبانو او نورو یاغیانو په وړاندې جګړه کې مرستندوی رول لري او دوی ته مشورې ورکوي. جګړن پول ریویرا چې 15 کاله مخکې هم په هلمند کې وو واشنگتن ټایمز ته ویلي دي چې اوسنۍ ماموریت تر پخوانی ډیر متفاوت دی. جګړن ریویرا وایي چې بهرنۍ ځواکونو په خوا په جګړه کې مخکخ رول درلود، خو اوس دغه رول د افغان ځواکونو دی. نوموړي چې پروان پسرلی کې له 300 نورو سربازانو سره افغانستان ته ځي، خپل نوی رول یې په یو مثال کې تشریح کړی او ویلي دي چې اوس به زه موټر نه چلوم، موټر چلوونکی به بل څوک وي او زه به یوازې مشورې ورکوم چې څنګه یې ښه او مسؤون وچلوي. ورسپانه لیکي چې تر ټولو مهمه خبره خصوصا هغو سربازانو ته چې لومړی ځل افغانستان ته ځي، دا ده چې دوی افغان سربازان ښه وپیژني او د کلتور په هکله یې معلومات ولري. د هنری ګونزالیس په نامه یو منصبدار ورځپاڼې ته ویلي چې امریکایي سربازان ښایي افغان عسکرو ته درناوی وښیي، او که په یو ډول یې بې احترامي وشي نو افغان سربازان یې په زړه کې ساتي او ذهنونه یې اوږدې حافظې لري. بلخوا فارن پالیسی خپرونې د تبصرو او نظریاتو په برخه کې د افغانستان په هکله د هاروارد د پوهنتون د یوه استاد سټیفن ام والت یوه مقاله خپره کړې ده. نوموړی په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې د تاریخچې له بیان وروسته د شخړې په ډیپلوماتیک حل ټینګار کوي. سټیفن والت لیکي سره له دې چې امریکا د افغان ځواکونو په روزنه لسګونه میلیارده ډالر لګولی دي، خو بیا یې هم داسې یو ځواک نه دی روزلی چې یاغیان احتوا کړي. وسلوالو طالبانو تر خپل واک لاندې سیمې پراخې کړې دي او اوس دې ته ضرورت لیدل کېږي چې نور ځواکونه هم افغانستان ته واستول شي. نوموړی د افغانستان شخړه یو دلدل ګڼي او وایي چې پراخه سیاسي روغه چې ټولې کورنۍ سیالې ډلې سره پخلا کړي او بهرني قدرتونه چې په دغه هیواد کې لاسوهنه کوي رغونکي رول لوبولو ته وهڅوي د ستونزې اوږدمهالی حل دی. د فارن پالیسی په دغه مقالې کې راغلی دی چې اوس تقریبا ټول په دې پوهیږي چې د پاکستان خاورې څخه د وسلوالو طالبانو استفاده او دوی سره د پاکستانی استخباراتو مرسته یو اساسي ستونزه ده. د هاروارد پوهنتون دغه استاد لیکي چې په افغانستان کې برای ایجابوي چې پاکستان ته قناعت ورکړل شي چې خپل تګلاره بدله کړي او د دغه مطلب ترسره کول که ناممکن هم وي، خو په نهایت کې یو ډیپلوماتیک چیلنج دی نه پوځي. سټیفن والت لیکي چې له پیاوړي پرمختللي او څرګند ډیپلوماتیک زیار پرته په افغانستان کې اوږدمهالی برای لري بریږي. د کندهار چارواکي وایي چې په سپین بولدک کې شپږ زمریان نیولې دي چې قاچاق برو هڅه کوله چې پاکستان ته تیر کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اوري. خو له دې مخکې د الکترونیکي تذکرو د ویش اداره وایي چې د تذکرو ویش لپاره د حکومت مشرانو حکم صادر کړی او تر دریو راتلونکو میاشتو به دا لړۍ عملا پیل شي. د دې ادارې رئیس همایون محتاط پرون په کابل کې خبر وړاندې وویل چې د تذکرو د ویش لومړی پړاو ازمیښتي دی او 15 لکو کسانو ته به تذکرې وویشل شي. په دې اړه نور حال د یوسف خان زدران په رپورټ کې.
د الکترونیکی تذکرو د ویش د ادارې چارواکي وایي چې د تذکرو د ویش عملیاتي پروګرام د حکومت لخوا تایید شوی او د ویشلو پروسه به ژر پیل شي. د دغې ادارې مشر همایون محتاط د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر په دې اړه د ادارې ته لارښوونه کړې. د هغه په باور د تذکرو د ویش لومړی پړاو ازمایښتي دی چې تر راتلونکو دریو میاشتو به پیل او شاوخوا 15 لکه هغو کسانو ته به چې لاله وړاندې هویت تثبیت شوی ورکړل شي.
دا وخت د پروګرام د عملي کېدو په برخه کې د حکومت د مشرانو ټینګه اراده موجوده ده او د پروګرام د پیلېدو په تیره بیا د تذکرو د ویش په برخه کې هدایت صادر شوی دی.
هغه وایي د دې پروګرام په لومړي پړاو کې د تذکرو د ویش پیل، د کارکوونکو او متخصصانو استخدامول، د نمونو د ثبت مرکزونو پرانستل او د تجهیزاتو ځای پر ځای کول شامل دي. ښاغلی محتاط وایي د دې ادارې پخوانیو کارکوونکو ته د استخدام په وخت کې د لومړیتوب حق ثابت دی. له دې سره دا اداره وایي چې د املایي غلطیو د مخنیوي، د عمر مشخصولو، د هویت د تثبیت مرکزونو جوړولو، د نفوسو د احوالو د ثبت کتابونو د ډیجیټل کېدو په برخه کې ځانګړی طرزالعمل هم وروستی شوی دی. د الکترونیکی تذکرو ویش د ملي وحدت حکومت یو مهم لومړیتوب ګڼلی، خو د تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې ویش نه دی پیل شوی. د نفوسو د احوالو د ثبت قانون د جمهور رئیس غنی لخوا په 2014 میلادي کال کې توشیح شو، خو د قوم، ملت او دین کلمو د نه لیکلو په اساس دا پروسه له ځنډ سره مخ شوه. وروسته له ډیرو اعتراضونو پریکړه وشوه چې دا کلمې په الکترونیکي تذکرو کې ولیکل شي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې پروسې د امنیت ټینګښت ته لومړیتوب ورکوي او په داسې یو امنیتي پلان کار روان دی چې د خلکو او د تذکرو د ویش دفترونو امنیت ډاډمن کړي. د یاد وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
ما با آغازی پروسه تمام امکانات رسید.
دی وی دغه بهیر د پیلیدو سره به د کورونیو چارو وزارت د ټولو امکاناتو څخه استفاده وکړي چې امنیت یې خوندي وي. موږ د ویش د مرکزونو او د خلکو امنیت ته چمتووالی لرو. د تذکرو د ویش اداره وایي چې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ له کابل له پیلوي او په تدریجي ډول به ولایتونو ته هم وغځیږي. خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نجیب محمود په دې باور دی چې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ له پیل له ستونزو سره مخ ده او تمنه کیږي چې اوس هم دا بهیر پیل شي. سره له دې چې د خلکو د بې باورۍ تر څنګ د الکترونیکي تذکرو د ویش اداره د دغه بهیر د پیلېدو ډاډ ورکوي، خو به لیدل شي چې دا ځل د حکومت دا ژمنه عملي بڼه غوره کوي او که یو ځل بیا هم د دې پروسې پر وړاندې کوم خنډ پیدا کیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه اوازی اوریدلی شي. له افغانستانه بهر ته د کمیابه الوتونکو او نورو ژو د قاچاق په اړه ځینې وختونه راپورونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د کندهار چارواکي د شپږو زمریانو د نیول کېدو خبر ورکوي. دا هغه زمریانو چې قاچاق برو غوښتل د سپین بولډک ولسوالۍ له لارې پاکستان ته قاچاق کړي. د دې قاچاق په تور د افغان چارواکو په وینا یو تن هم نیول شوی. محمد صادق رښتینی له کندهاره پرې رپورټ لري.
د کندهار د والی ویان سم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته سرحدي پولیسو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې شپږ زمریان چې درې نارینه او درې ښځینه دي پاکستان ته د قاچاقېدو پر مهال نیولي دي. د خپلواک په وینا قاچاقونکو دغه زمریان په ځانګړو قفسونو کې په ډېره ماهرانه توګه په بار وړونکو موټرانو کې ځای پر ځای کړي وه. خپلواک زیاته کړې چې د زمریانو دغه نسل په نړۍ کې نایابه دی او یوازې په افغانستان کې موندل کېږي.
شپږ زمریان دا د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې سره چې غوښتل چې د دروازې نه هافات واړي پاکستان خاورې ته، د سرحدي پولیس لخوا څخه د دوی د مخکنیو معلومات پر اساس باندې چې د څو ورځو را په دوی په دغه هڅه کې ودوی راپور درلودی چې نن خوشبختانه دوی خپل هدف ته ورسېدل. دغه شپږ زمریان دي چې د سپین زمریانو په نامه یادېږي، د یوازې په افغانستان کې شته.
تر اوسه معلومه نه ده چې دغه زمریان د کیکن د جنوبي ولایتونو په کومه سیمه کې نیول شوي. خو د کندهار د پولیسو بیان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د قاچاقونکو سره د همکارۍ په تور یو تن نیولی دی او د اصلي قاچاقونکو د نیول کېدو په لټه کې دي.
په سپین بولدک د سپینو زمریانو د شپږو سپینو زمریانو د نیول کېدو په باب مو واورېدل. د افغانستان د لامبو فدراسیون هڅې پیل کړي چې په توکیو کې د 2020 میلادي کال د اولمپیک لوبو ته یوه افغان لوبغاړی واستوي. تفصیل د احمد شبر پر د اوبخې احمد تکل پر پورت کې.
افغانستان د لامبو د تمرین لپاره دیرش حوزونه لري چې یوازې په یوه کې انجونې لامبلی شي. که څه هم حتی د لامبو دا حوزونه هم د وسلوالو د حملې له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغه د ګوتو په شمار لوبغاړي انجونې چې د حوزونو ته د تلو زړه لري وایي دوی هیله منې دي چې په توکیو کې د 2020 کال د اولمپیک په لوبو کې ګډون وکړي. د انجونو د لامبو د نوې جوړې شوې کمیټې روزونکې 25 کلنه هیلنا صبوري په جګړه ځپلي افغانستان کې چې د سمندر لاره نه لري او په ټولنه کې د دودیزو محدودیتونو له کبله ډیری خلک د انجونو له لامبو سره مخالف دي، د دې هیله منو مېرمنو یو مثال دی. هیلنا چې اوس د اقتصاد په برخه کې په لوړو زده کړو بوخته ده، له خپلې یوې خورلانې سره یو هاوس ته له تلو وروسته لامبو ته مخه کړه. وروسته دې له انټرنټ څخه د لامبو ویډیوګانې ډاونلوډ کولې او د انټرنیټي لارښوونو په مرسته به یې په کابل کې تمرین کاوه. میرمن صبوري وایي په پایل کې ډارېدله چې ډوبه نه شي، خو وروسته یې چې زده شوه دا فکر ورته پیدا شو چې باید د هغو نجونو ښوونکي شي چې لامبو یې نه ده زده. خو په اوبو کې ډوبېدل د هیلنا صبوري یوازینۍ ستونزه نه وه. وروسته له دې چې افراطي ډلو د نجونو د حوض مسؤولانو ته خبرداری ورکړ، دې ته وویل شول چې هغه حوض ته دې نه ځي. هیلنا وایي لامبوځنې نجونې له راز راز ګواښونو سره مخامخ دي، خو دا زیاتوي چې اوس امنیتي وضعیت نسبتا ښه شوی او دا د پخوا په شان نه ویریږي. په افغانستان کې چې ښځې او میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، ډیری کورنۍ په دې باور دي چې ښځې باید تل په کور کې وي. میرمن صبوري همدا باور د ځان او خپل ټیم لپاره تر ټولو لوی خطر ګڼي. دا وایي پوهیږي چې د لامبو په پیلولو سره یې دود مات کړی او ستر خطر یې پر ځان منلی. هیلنا او ملګرو یې له دې مخکې د لامبو پر مهال یو ډول تورې جامې چې اوږده لستوڼي او پایڅې یې درلودې اغوستې او داسې خولۍ یې پر سرولی چې ټول سر به یې پکې پوښلی و. خو اوس یوه برازیلۍ کمپنۍ د افغانستان له دودونو سره سم بل ډول جامې ورته جوړوي. د افغانستان د لامبو د فدراسیون رئیس وای د لامبوزن خوځول لپاره لوی ستونزه به امنیتی ده. سید احسان طاهری د هلنا صبوري زړورتیا ستای او د روان کال په فبروري میاشت کې نو موري د لامبوزن خوځو د کمیټې د مشر په توګه وټاکله. خغلې طاهری وای د دوی هدف دا دی چې لکتر لګ دوه نارینه او یو خځبه په 2020 کال کې د ټوکیو د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان د ټیم غړي وي. کدا سی وشي نو دا به لومړی ځل وي چې له افغانستانه یو لامبوزنه میرمن د نړیوال اولمپیک په لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د لامبو د فدراسیون مشر همداراز هیله من دی چې د افغانستان ځوانې لامبوزنې نجونې به د منځنۍ آسیا د اتلولۍ په لوبو کې چې د اپریل د میاشتې په وروستیو کې په ترکمنستان کې ترسره کیږي ګډون وکړي.
په همدې راپور سره ورسېدو د خبرونې دوهمې نیمایي ته. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان لوی څارنوالۍ ټینګار کوي چې په اداري فساد کې ښکېل شخص که هر څوک او په هر مقام کې وي د قانون له منګولو نه خلاصېږي. لوی څارنوالۍ دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي وویل چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه جدي مخته نه ځي. د فرانوی والی وایي چې د دې ولایت امن کول په لومړیتوبونو کې د محمد عارف شاه جهان چې د چهارشنبې په ورځ په کار پیل وکړ د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د هلمند والی وایي د دې ولایت لپاره د نوي پوځي پلان په عملي کېدو به د مرکز لښکرګاه شاوخوا سیمو کې د دولت وسلوال مخالفان وځپل شي. د کونړ د امنیه قومندانۍ وایي په تېرو 43 ساعتونو کې پاکستاني پوځیانو په سرکڼو او خاص کونړ ولسوالیو د توپونو لسګونو ډزې کړې دي. په دغو ډزو کې د چارواکو په وینا چاته سر زیان نه دی رسېدلی. د عربي هیوادو مشران وایي دوی تیار دي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکېچ د هواري لپاره د سولې پلان له سره پیل کړي او په دې توګه یو ځل بیا د یو فلسطیني دولت د جوړېدو په بدل کې له اسرائیل سره د بشپړو اړیکو د ټینګېدو امکانات مخته کوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې په پرونۍ انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید. بریتانیا پرون په اروپایي اتحادیې ته د یو سند په سپارلو سره د دې ټولنې څخه په رسمي ډول د وتلو پروسه پیل کړه. د تاجکستان د پایتخت دوشنبه محکمه د هغه سړي ادعا څېړي چې وایي پولیسو ترې د شکنجې په زور د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د وسلوالو د جذبولو اعتراف اخیستی دی. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې په دې 19 پروګرام کې مو په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې د کوژدې مراسمو ته کتنه کړې ده.
چېرته څوک چانه خور لور غواړي نو هغه مافقه چې کله وسوه نو داسې خلک دي چې په اول شبکې کې یو د سومال یا یو پاکر شیرني ورته وتړي.
مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي یوه نړیواله موضوع را اخلو. په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا سفیر پرون د اروپایي شورا مشر ته هغه سند وسپاره چې د بریتانیا صدر اعظم تریزا می لاسلیک کړی او له مخې له اروپایي اتحادیه د بریتانیا د وتلو رسمي پروسه پیلېږي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې لپاره د برتانیې استازی ټیم بارو پرون په بروکسل کې د دې ټولنې د شورا له مشر ډونلډ ټوسک سره ولیدل او له دې اتحادیې څخه د لندن د وتلو رسمي سند ورته وسپاره. دا سند د برتانیې صدر اعظم تریزا می لاسلیک کړی او په وړاندې کولو سره له اروپایي ټولنې څخه اوس په رسمي ډول د برتانیې د وتلو پروسه پیل شوه. د اروپایي شورا مشر په خپل ټویټر پاڼه د برتانیې له استازي څخه د دې سند د ترلاسه کولو تصویر خپور کړی دی او ټویټ یې کړی چې له 9 میاشتو وروسته برتانیې د وتلو سند وړاندې کړ. ډونلډ ټوسک تر دې وروسته په خپلو څرګندونو کې ویل
There is no reason to pretend that this is a happy day. Neither in Brussels nor
They way hech dalil nishta che wayu nan pa Bruxelles aw ya ham pa London ke da khwa khay urasda. Aksariyat Europayano aw da Britani nimray war kaun ko hile darlo da che kamungo kawle shu yo mute pat shu aw le yo bal na jalan shu. Sumre chuma pore adalari zabada se zahir na kram che nan khwa khim. د برتانی صدر اعظم تریزا مې تر دې مخکې پارلمان ته پوینا کې لا روپی ټولنې څخه د وټلو د سند ور سپارل وستایل او هغه داسې تاریخي شیبه وګڼل چې د هغه په خبره په شاته نه لري د برتانی خلکو نه هم اشته وړاندې پر روپی ټولنې کې د پاتې کېدو او یادا چې لدی اتحادی ووزی په ټول پښتنې کرای ورکړې او له روپی ټولنې څخه وټل تایید کړل برتانیا په 1903 اویم میلادي کال کې په روپی ټولنې کې شامل شوه و
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوب خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د قانوني مراحلو په اړه بحث کوو د پروګرام الممو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسی د سنگ مرستیال عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب شرغلس
مننه سه
سیرت صاحب لکه څنګه چې په وټولنه کې د پولیس دند د امنیت او امن نظم ټینګول دي په څه ډول حالات کې یعنی په څه ډول شرایطو کې یو پولیس یو مزنون نیولای سي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته د افغانستان محترم او وګړو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم ستاسو د سوال په اساس باندې لګزره کی اجازه ما ترا کوي زه به قانوني ادند او صلاحیتونه چې دی غو باندې بر لګ رڼا واچوم چې هغه په قانون د پولیس کې شپږ پنځوسمه ماده او پنځوسمه ماده او یو سلو درې څلوېښتمه ماده د قانون اساسي د پولیسو دنده او ظایف تنظیموي او بیا پولیسو ته خاص قانون جوړ سوی دی چې هغه بیا په پنځمه ماده د وظایف او صلاحیت او کومه ساحو کې فعالیت د پولیس دی په هغې کې تقریبا تر یویستو فقرو پورې د پنځمه ماده د پولیسو دندې توضیح کړي دي نو څنګه چې ما د اساسي قانون په رڼا کې هغه مادې مې چې مخکې ذکر کړلې او د پولیسو پنځمه ماده د دوی دنده او مکلفیت چې هغه نظم امن راوستل په یو جامعه کې دي او پولیس یو ارتباطي پل پما باندې دولت او د رعایت کړي نو په دغه اساس باندې پولیسو ته خاص قوانین ټاکل سوی دي دوی ته مسولیتونه ورخودل سوی دي او دوی کوي چې دغه مسولیتونو پر وړاندې کې یو مزنون ته لاسرسی ولري او یو مزنون چې کله د پولیس په ځام په ګمان سره چې د جامعې ته د امن او د نظم خطر پیخي هغه نیولای سي اول خو قانوني یا به څوک شکایت وکړي سارندولۍ ته د سارندولۍ له طریقه به پولیس ته د جلب د احضار د مزنون اذن ورکول کیږي او یا به په دوسیه کې د څو نورو مزنونینو نمونه به وي چې هغه محکمې ته نه دي حاضر سوي نو محکمه کوای سي چې د سارندولۍ له طریقه او یا خپله محکمه پولیس ته هدایت ورکړي چې دغه مزنونین موږ ته جلب احضار او یا په نیوو کې تاسی اقدام وکړی د قانوني مراحل دي چې پولیس په خپل صلاحیتونو دندو کې او د قانون پر وړاندې کې یو څوک بنیسي کله کله هم داسې کېدای سي چې پولیس په هغه وخت کې صلاحیت پیدا کړي چې هغه قانوني وي گرفتاری دي د متناسب په حالت سره وي او ضروری وي لکه مثال په ډول باندې پولیس په یو ځای کې د امن او د نظم له خاطره ګمارل سوی دی ویني هلته چې یو کس مزنون یو څوک یې یا زخمي کوي ټپي کوي او یا هم څوک په قتل ورسه دلته که چېرته پولیس انتظار دی د بواسیاره زه د سارندولۍ امر ځان سره ولرم د دې په ګرفتاري یا د محکمې دی چې تر هغو اقدام کوي دغه مدرک او خپله مزنون په فرار باندې قادره کیږي او دای له دې محل نه په تیخته بریالی کیږي. په دې اساس لازمه ده پولیس ته چې د مزنون په گرفتاری بدون د دغه دو مرجو نه دای اقدام کې ځکه د دې دغه اقدام ام متناسب او ام قانونی ده چې یو مزنون دلته په نیولو باندې دای اقدام وکړي.
ډیره مننه سیرت صاحب. سیرت صاحب، داسې ډیر لیدل سوي دي کله چې پولیس د یو کس یا د مزنون د نیولو هڅه کوي، په دغه حالاتو کې د نیول یا د په ټپي کېدلو یا حتی په وژلو سره تمامېږي. له قانوني اړخه د پولیسو دا اقدام څه ډول کار دی؟
د پولیسو په مکلفیت په قانون کې نهمه ماده دا موضوع په واضح ډول پولیسو ته ورګوته کړې ده. که چېرته یو مزنون په حالت د تیخته کې وي، پولیس ته پکار ده چې هغه ته ابلاغ او اخطار ور چې ودرېږه او درېش او د درېدو حکم ورته کوي چې ودرېږه، او همدغسې هغه ته به که چېرته نه درېږي بیا دا مزنون، نو حق لري چې هوایی یا د ده تر شا پورې یو دوه متره یا درې متره وروسته یو فایر دوه فایر وکړي تر غو پورې دا مزنون په دې باندې هغه چې یاره ما پولیس وهي سلا ورسره سته ما ولي یا مې ټپي کوي او یا زما زون به خطر سره مواجه سي. داسې نور څه موارد د پولیسو هم سته چې کله پولیس یو مزنون ویني نو همدغه د نهې مادې په رڼا کې به دوی د مزنون له خاطره هغه قانوني اقدامات به کوي. که چېرته بیا هم نسو په فرار باندې قادر کېده او دغه مدرک یا مزنون د ده د لاسه ووته، بیا لازمه په وخت کې چې په هغه ځای کې دای ټپي سي چې د مرګ احتمال نه وي. اما متاسفانه چې نن سبا په دې خاطر چې پولیس د مزنون په گرفتار په نیولو کې هڅه وکړي بدون د هغه شرایط او هغه قانوني حق چې دوی ته ورکړی دی د هغې د خلاف متاسفانه بعضې حرکات د پولیس نه لیدل کېږي چې په دې کې د خلکو ژوند له لاسه تللی دی. هغه بشري حق او هغه الله تعالی هغه حق چې هغه مهم حق، حق د حیات دی، هغه ته د دې نه اخیستل کېږي او بدون د تفکیک، بدون د تناسب، بدون د اقدام د قانوني نه په داسې یو ځای باندې مزنون ولي چې د هغه حیات ته خاتمه ورکوي، او یا په داسې ځای کې وایي چې مثال په کسر د اعضاو باندې تمامیږي، په وزد یو مرمۍ څو مرمۍ د ده په بدن باندې لګیږي او دای ټپي کیږي، در حال کې که چېرته پیاده یې قانوني پښو ته نږدې وهل د مرمۍ بده، او که چېرته په یو واسطه په موټر کې وي نو ښه لاره دا ده چې د موټر ټایرو ته خپل نښان ونیسي، د موټر ټایرونه پنچر کړي چې تر هغو پورې دا مزنون ودرېږي او د دې په نیولو کې به قادر سي. خو متاسفانه چې پولیس په داسې اعمالو باندې کله کله لاس پوری کی چه اغا دیا چه زون پی که دی خطر اغا که للاس ورکی او یا هم خپل اعضا دی لاس ورکی، نو امید مریض ماده ده چه قانون پولیس خپل قوانین در کی دی خپل قوانین و پرانا کی اقدام مکی او دی مزنون پا گرفتاروی که قانونی متناسب اقدامات او گامونه اوچاته کی.
دیر مننه. قدر منو اوریدون که اوز هم رازو ایویلند وقفه تا اخبروانه ادامه لری.
جوان آزادی
خزینا پر اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
اوس یې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشه سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو واله یا په دالاس واله
او باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لپاره فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 نوې منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
سیره صاحب تاسو اشاره وکړه چې په قانون کې د پولیسو د مکلفیتونه روښانه شوي دي د یو مزنون د نیولو پر مهال باندې، ولې پولیس دا ډول حرکت باندې لاس پورې کوي چې هغه د یو مزنون په سخت ټپي کولو او یا هم د هغه په وژلو سره تمامېږي؟
زه فکر کوم چې پولیس نن سبا په دې خاطر چې دغسې کله کله سرغړونې د دوی نه صادریږي، د دوی دغه اوسنۍ روحیه زما په فکر سره جنگی روحیه یې اخیستې ده، در حال کې جنگی روحیه د پولیس نه ده. د پولیس روحیه حلیمه روحیه، متناسبه روحیه او متوازیه روحیه باید وي، چون ما مخکې چې اشاره وکړه له پولیس یو پل دی په مابین د دولت او رعایت کې، ولې متاسفانه بدبختانه چې زموږ ملک یو جنگی حالات دی. دوی بیچارگان هم چی سار چمیلی پمدی فکر گی چی رزب و چاره که دریگ منو کل با یو انتحاری رجی او یازب دی کم خوانه پا ما بانده فیر کی گی پا دقا حالات که چمیلی او پمده سی حالات تشویش که بیرت رجی گی گی بیرت پخپل وزیفه با نگومارل کی گی که چیر تا دقا جنگی روحیه دی دوی نه د دوی د مغزونه او باسل سی او جامعه په دوی باندې قانونی کم صلاحیتونه چې دغه هغه که دوی مغزو کې ځای ونیسی نو اول قدم کې زه فکر کوم داسې سرغړول نه به د پولیس نه ونیسی نو که چیرته دغسې حالات وي پولیس هم په دې خاطر چې دا مشکوک یا به انتحاری وي یا به اختطافګر وي او یا به حرفوي سارق وي ځکه دوی ته معلوم نه ده او دغه نن سبا هم دغه درې ډلې ډېر په چټکۍ او ډېر په سرعت سره هم خپل عمل اجرا کوي او هم د تیښتې نه ډېر په جدیت سره هغه کوي نو دغه نور مزنونین چې داسې خطرناکه نه دي هغه پولیس هم په خپل قانونی اقدام ورسره کوي خو دوی په تصور کې به همدغه ځي چېره دا کس چې مزنون دی یا به انتحاري چېرته به ځي نو پسې منډه اخلي نو داسې فایر کوي چې بس ودې وي ځای په ځای دي سي او بل به اکثره زمونږ په پولیسو کې محترم قمندانان چې هغه د زور نه برخورداره دي او د خپلو دندو نه د سرغړول نه او په ډېر افتخار دغه کې چېره څوک هم چې ولې دښمن ماتې ژوندي مه راولئ تاسې مړه کوئ در حالې کې دا وینا پولیس ته پکار نه ده د خپله سرغړونه بشري حق او تخطي دی او قانون دی پولیس نه ده دا روحیه هم دوی تور کړي چېره که چا څوک مړ کړ په داسې حالات کې نو په هغه باندې انتحاري نوم کېږده په هغه باندې یو سارق غله نوم پې کېږده او یا د یو اختطافچي نوم پې کېږده چې دا یو اختطافچي وه بیا نوم ورپسې هغه کې چې دا ډېر ماهر او ډېر سرشناسه اختطافچی و نو پدی اساس که دا مونگ نوی ول وزلی دا مونگ نفارق بید سی دا نومر بردی بار حال که دا هم وی دا دری دی دوی وزن پکار نده دی دوی نیول پکار دی دینا تحقیق پکار دی او دی دینا دی زال پیدا کول پکار دی چی ترغو پولیس او غواردی چی اغا زالو تا اغا منشا و تا مبدع تا زان ورسی ترغو اغا پا نطفک خونسا که نوزمونگ چون جنگی حالات تای پولیس هم جنگی روحیت ځان ته اختیار کړی ده نو په دې اساس کړه کله دغه سه سخت تیروتنې او سرغړونې دوی نه کیږي چې زه امیدوار یم د پولیس محترم مسئولین خاصتا هغه بخش د تعلیم و تربیت چې دوی دی هر سهار دوی دغه خپل قانونی حقوق رو پیزنی او بیا په وظایفو باندې دوی توظیف او ګماري.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. ستاسو په سیمه کې به د هر غم او خادۍ لپاره بیلابیل دودونه موجود وي چې له نورو سیمو سره به ځانګړی توپیر لري. آیا کله مو د کوچیانو د کوژدنې په مراسمو کې ونډه اخیستې او یا هم د کوچیانو د کوژدنې دود په اړه معلومات لري؟ موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړي. راځئ وږمې جبار خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، کوژدنې یا نامزادي کول په افغاني ټولنه کې له سلګونو کلونو راهیسې د یو شمیر ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي، خو دغه مراسم او دودونه د تاریخ په مختلفو دورونو کې له تغیر سره مخ شوي دي. ځینې وخت د پردیو دود پرې تاثیر کړی او ځینې وخت بیرته خپل لرغونتوب ته ستانه شوي دي. کوچیان د کال په مختلفو موسمونو کې بیلابیلو سیمو ته کوچ کوي. هره سیمه د ځانګړو دودونو درلودونکې ده، خو د کوچیانو دودونه بیا له نورو ټولو سره یو څه توپیر لري. د کوچیانو د ریاست یو کارکونکی حاجی لونګ کوچی وایي چې له ډیره پخوا راهیسې د کوچیانو دودونه ساده او کم مصرف وو، مګر په وروستیو کې یو څه درانه شوي دي.
چې چېرته څوک چانه خور لور غواړي نو هغه مافقه چې کله وسوه نو داسې خلک دي چې په اول شبګۍ کې یو د سمال یا یو پاکټ شیرني ورته وتړي، او بیا په دوهم قدم کې بیا راځي یو د سمال په بازار کې یو ګز ټوټه اخلي، او هغه یو پنځه شپږ د سیخې نازولې ښځې راځي، هغه ډېرې کې کنه لکه دا جنکۍ راځي، هغه د سمال ډېر ښه په خوند باندې سونډي منډي وکته پورته کنه دا ورته جوړي، لکه تاسو شینخوري ورته وایي یا پردن کنه هغه په کارتي ورته وایي څوک ورته ګول وایي کنه، نو بیا راسي هغه پنځه کسان راسی ورته دی جلکی لپاره جوړه مراوړي، او بغیر له غنډ کالی او یو رسم رواج کوي، هر څه مقصد کنه غنانات، نو بیا چې دا پیسې په واخري نو هغه ورته د سمال کې یا لګه یا ډیره پیسې ورته واچي، په مقابل کې هغه د سمال ورکی دی چای او مشر وسړي په سر باندې واچي او خوشحالي او مبارکي ورکی چې خدای دې درماره کړي، موږ غنانات دادی دي کوز دی مثلا مراسم، او دی باجی دی شنو مراسم چې دی موږ د لوګر دی خلکو موږ د لوګر دی ولایتي جلکی کور چې د خ ګول ورته جوړ کی او خ بازار کې خ ګلان کنه ګول ورته واخري، هغه مخ کې ورته کړي مل راسی او یو توای یو دانه غټ ګولی دا نو د چې ګولی چې په بازار کې خرڅیږي په 200 په 150 په 200 ډیر ګولان وشکې کنه، دا چې خرنګارنګ جوړ کړی او په خپله صورت جوړ کړی چې څومره خایسته یې هغه مرکانه خي موږ به کابل کې کوز دې کړی دا چې خو ګولی راتلولې دا شپږه 100 روپۍ ګولی راوړې مخې راته کې شالي پیښولې دا او بس په دوام کړی دا هغه مسور موټر کې خې دا ډیر په سامانه باندې وړو کنه ځکه چې خوشالي ده کنه.
د نو موړې په خبره چې کله به څوک د چا د لور د غوښتنې لپاره د هغوی کور ته ورغلل، نو د غوښتنې لومړی خبره به دا و چې زوی مې په غلامۍ قبول کړه او یا هم زما زوی خپل زوی وګڼه. لونګ کوچی زیاتوي کله د جنۍ کورنۍ د هلک کورنۍ ته ګل ورکوي نو د هلک له طرفه ټول ورغلي کسان په ګل کې پیسې ږدي.
یو رقم داسې ده چې د جنۍ کور هلته شکور راوړي ږدي، ګل تر یوې خواته کو ګل لاندې کېدو د سړي مخې ته کېدو، او باقاعده هر سړی موږ یا مسلات وکړو په داخپل لاس کسانې پنځه لسې شلي چې هلکه راځي چا سره په پیسې کمې چا سره به زیاتي راځي، یو سل سل یا پنځه پنځه سوه یا زر زر یا تات سوه څومره به پیسې بچو دومره بچو، یو داسې کله د پښتنه مونه کړو راځي یو شړي پنځه ویزه اچي، یو شړی سل اچي، یو شړی دوه سوه اچي، یو شړی زر اچي، یو شړی پنځه زر اچي، دې موږ داسې په هغه شکور کې اچو، اشکور بیا د جلۍ پلار اخلي یا ورور اخلي یا د مغو کریب اخلي دا پیسې د جلۍ
دی. وایي د کوچیانو د کوژدنې مراسم تر ډیره د پسرلي په موسم کې نیول کیږي. 55 کلن فرید الله کوچی وایي چې د کوژدنې په مراسمو کې دوی کوخخ کوي چې تر ټولو ښه د سمال او ګل ورکړي. دا چې د دغه ګل جوړښت څه ډول دی هغه وایي.
نو اوس من خور ورکو یا لور ورکو یو سړی ته ګز د سمال راخلي، یو ګز هغه ژوندي پسې وکړو، لونګ پسې ټک وخو، او بعضې کې مشادۍ یو سر بل سر کې مشادۍ ورته یوه دانه ټک وهي، بعضې سړی سیابا دی هغه زرګون زرګون نوټونه پنځه دانې پکې ټک وهي، بعضې غریب سدي پکې ټک وهي کنه، نو یو څه مطابق خبره ده. او زه خپله چې یمه کنه زه خپله چې دا اندازه کوم د هېڅ شته ضرورت نشته، مغه دسمال ده چې ور دی که دغه بهتره خبره ده کنه، خالي دسمال او میوه پکې دي کې موږ میوې ورکوو، لس پاکټه غریب سړی ورکی 50 پاکټه پدې کې ورکی میوه چاکلیټ چاکلیټ شیرینک مې شیرینک ورته وای کنه نو کولیا بادام میا چاکلیټ او دا پکې کېدو، او بس وری کور جن خور لور ورکو د سمال کې هغه دیاله پلار هغه مونږ ته یا 50 ریاله روپۍ واچي کنه، او بیا د دې په مطابق باندې مونږ په دې د سمال کې یا 50 چاپ کې ټکولې چاله 1000 پکې ګنډي او لونګ چوندی مرتا چولې زیړ زیړ سره سره دادی سری چتارونه په ګنڈل کنه، نو دې دغه لوجنه لکه زره ډولیسی چا دا یو غتما پکې ټکو خلی آینه پکې ټکو خلی کوم یو ورجنه دا چوټي ګول نه چوټي ګول د سر ګول دا پکې ټکو هي دغه شی نه پکې ټکو هي نور شی په باندې نه کوي خمچا ورجنه د کوچی سړی رواج نه خمچا کوم څه ګرځي پوښلله من خالد د سمالی او میوه پکې او چې شم لونګ یو شی یو مشهدی چاپ کې ټک وکړي یو شی کې ټک وکړي یو وری کوزه په مخه ده خاص.
د نوموړي په خبره چې د دسمال ورکول د سړو کار دی او خزی وازی جنې کوري او کېدای شي یو څادر ورته په توفه کې ورکی، او له کوژدنې وروسته خزی د خوږه کاسې په نوم یو کوچنی محفل کوي. د شپېته کلن نظیر الله کوچی وایي چې کوچیان په عموم کې ډیر مصرف نه کوي، او همدا لامل دی چې په کوژدنې کې ډیر کم کسان را بولي.
یا سړی زوی ته کوژده کوي، چې ما زوی زلمی ده زه کوزده ورته کوم هغه لاړ شه هغه سړي کور یې خوښ وي لور یې خوښ وي نظام یې برابر وي یو دو درې سپین ګیري ور چې ورته وایي وایي وروره یا خورې د تا لور زه زوی ته کړم ته د خوا ته کاده که نه هغه یا وخت سره وټاکي یا ونه ټاکي ورې کړي سپین ګیري دعا وکړي بیا دسمال ورته جوړ کړي اوس دسمالونه نه څوک ګلان دي ډولۍ غوندې ګلان دا ګلان ښه برابر کړي جوړې کړي یک شنبه یا په دوشنبه یا په سه شنبه راسه وروره ګل دي سه هغه ځان ورته تیار کړي هلته ورشي پنځه شپږ ښځې پنځه شپږ سړی ورشي ګل راواخلي خپل خپلوان ته ډوډۍ وکړي ډوډۍ وخوري دعا وکړي زه په مخه دښه
د نوموړي په خبره چې پخوا به په دسمال کې څو شیرني تاوې وې او د جنۍ کورنۍ به د هلک کورنۍ ته همدا دسمال ورکاوه خو اوس د وخت په تیریدا سره یو څه بدلون راغلی او ښاریانو ته نږدې کوچیان ګل اخلي د خپل لور د کوژدنې کیسه کوي
ګل دغه ګل دغه بازارو کې دلدلې اته سره که کپاس غوند ګلان جوړ کی شیشې پکې لګېدلې ګلان پکې لګېدلې چکړې د کله ګولې رقم رقم ګلان پکې رقم رقم صابونه پکې بیا لګېونه ګروپونه تاوي بالته والا ګروپونه خو بیا مخستان کې جوړې بٹن وها پلاکارې کوي پله ما په سر له سر په واښت د لور لپاره واښت ما لور ورکړې او بل ته غل ور راکړې د ما زوی ته زه خو دغه شیت په ذکر ما ګول مې ډیر شو شانه کو ډیر خلکو فکاو هغه ګول ما ورته واښت هغه بیا دوی شراغ له او ګول دوی وړ بیا زه بل ورته ورغله ما دې ګول مې سره واښت دې ګول د ما ګول د سفر کوله کا په شاته ولاندې ځکه د ما خاسته و ګروپونه شنه سره سپین زیړ د دې کته را دشته و دلته یو بٹن لرله هغه بٹن مې شو ولدا ټول بیا اشاره کولې بیا هغه دې یو مصر سړی و غویلا دا ولکه چې بیا مګه کوټه یې سو د شپې و دې دا بلته بیا خلاصي ګل بیا نه لګي
دی وایي چې د کوژدنې مصارف هم تر ډیره د کورنۍ د وس او توان په اندازوي او د جنۍ کورنۍ څوک نه مجبوروي چې زیات تاوان وکړي کله چې د جنۍ کورنۍ د هلک کورنۍ ته دسمال ورکوي له هغې وروسته کوم مراسم ترسره کیږي دا پوښتنه راته شکر الله ځواب کړی ده
دسمال کې موږ معمولا سونډي دي چاکلیټونه یي پیسې په ما سونډي کې نښتي ګلانې لوانګي دغه شیان بیا دا سپینګیری چې د موږ د زوم لخوا یي د غپلار یا ترې یا مشر بل کاسي دا دسمال را اخلي یو بل شخص را اخلي د غپ سره ورته اچوي بیا دوی چکشک ورته کوي نقل ګلانې دا په کوي بیا ما دسمال سره هغه سړی مخکې موږ له اخر ترازو کورو خو ته ډولنه یي اتړونه یي ما خپله د در خواندو دسمال مرکله چې مانه مشرانه وي زه وړوکی وم ما به د پتنوس راوړل زما د درې ورونه نور دسمالونه راوړي دي ښایسته خو دسمال هر سړی چې ښه جوړ کړي د هغه ښایسته ده که موږ ښه جوړ کړی د موږ ښایسته وکړو د هغوی ښه جوړ کړي هغه د ښځو برخه ده خو د هغو لخوا ښه یې جوړ کړی ښه یې ډولي کړی طبعا د هغوی ښایسته ده ښه بوی او اطراتو ته نه لاړ شي هغه ته ډولي دسمال وایي شوقي جوړوي چې ما کوم لیدلی دي دا لوانګ دي مشادۍ دي پیسې دي دا شیان پکې ډېرې ټومبلي دا ډېر خوندور دسمال سپین ټوټۍ بده کې رقم رقم شیان ټومبلي
نوموړی وایي چې له دسمال ورکولو څو ورځې وروسته یو کوچنی پروګرام د کوژدنې نیول کیږي او کله ناکله ځینې خلک دا پروګرام هم نه جوړوي خانګل کوچه بیا وایي چې د کوچیانو د کوژدنې په دودونو کې ډیر تغییرات راغلي او په خوا به یوازې د څو خیمو پورې کوژدنه محدوده وه مګر اوس مصارف زیات شوي دي
اوله د موږ وختو کې دسمالونه وو په دسمال باندې به غیرانونه ټکو هل دسمالونه وو ټوټې وي دا نه وي بخملونه وو دغه اوس وخت موږ د زمانو راغی اوس وخت راغی نو دا اوس شو شا وخت شوق سره خرچي شوي موږ په خوا د خرچي هم نه کوله اوس کدي لور دم ګل به ورکې که زوی ته کیم غواغه خلک به ګل جوړی ورکې به دوه درې رقم ده شیشې دي غوري دي د غزه برکونه ګروپونه کې لګېدلې بازي ساده دي د کاغذو د ټوټې ګولې بازم دغه نور نو ګل بادامي او دغه شر سامان هم کی اوس د دې ګلانو ښه رواج ده او خلک خوشحالي کې په دې ګل باندې او نن سبا موږ ټول دا ګل اخلو ګل ورکو خو ګل کې نه نار څه سامان موږ یې کی بادامي نو ګل پکې خو یعنی ښه شی راوړو چې له بازار را دکان سے خلک وځي را لاس روپیه ګران اخستای شالونه په پراته یې نه یو کوړه 500 زرم ګدو دیر زرم دو شل زرم دو بیا دا گل سے مگر اوڑو کہ کلی خلق را ٹولی گی سل سل دو دو سوا درے درے سو روپی پتے گل کیا چاہیے زنانا یا ماں چاہیے سڑی ماں چاہیے نا وی کور تا خوب لا کم را چاہیے لا زرم را چاہیے تو واسی پر خبر دو
نوموړی وایي چې هلک او جنۍ له کوژدنې وړاندې او وروسته سره نشي کتلی خو کله ناکله په ناپامۍ کې سره مخ کیدلی شي خو دا چاره تر ډیره بده ګڼل کیږي
درنو اوریدونکو دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه چې د افغانستان میشتو کوچیانو د کوژدنې د دودونو په اړه مو درته برابر کړی و. زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4 یا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زمو هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو